دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبری خپرونه تر یوې بجې ده. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سرټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفعه پروژې پرانیزي او د خلکو لاستازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفعه پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسېد. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ملي اردو ولسمشر غنی به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلي سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودېدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودېدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی و د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاس ته راغله او انفجاري مواد یې هم خونسا شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودېدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کېږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی، د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل اړوندکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبې د ګریس یو په نوم دې کښتۍ ته ننوتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې دې کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدام اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې کابل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د جولای په څلورمه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ترامپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ترامپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوي کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې اووه لسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 150مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیه د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبه روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیه هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدر اعظم ګیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته ویل روسیه ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا پاپولیس صدر اعظم کونټه وویل دواړه لوري باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
د ازادي راډیو اوري 12 بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ سی او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به پر دې سربیره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لارې او سړکونه جوړ سي او د عامه المنفعه پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې ورستی کړکیچ ته کتنه کړې ده او ستاسو د نظرونو ترڅنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیس پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغه را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له افغانستانه یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغه دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغه مذاکرو دغه خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګیرل کېږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږي چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورنۍ ملته دي او طالبان همالته دي او د هغه ځاینه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره، د افغانانو سره د ناستې دپاره او د فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري، وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج سولې ته تمام سي. دا نتایج
ده په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یکشنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرونې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او یو د یو افغان چارواکي چې هویت یې پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید شوې ده، ورسره مطرح شوې ده او د افغانستان د حکومت له لوري هم تایید اخیستل شوی دی. د امریکا ژغ د خبریا علی عائشه تنظیم پر رپورت کې دا خبره خبره سوې ده. هغه ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط دا خبرې کړې دي. نو که چېرې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال رادیخوا اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. داسې ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم داسې خبرې شوې وې چې عمران خان به د طالبانو له یو شمېر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت د افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لغو شو. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو موږ ته د افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم په ټلیفونو یې راواستوئ په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه به نن په خپرونه کې ورسره درته خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له خوست یو رپورت لرو په خوست کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو خلک وایي چې په ورستیو څو کلونو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وایي چې ډېر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نه لري، دوی ته نه دي جوړ سوي. دوی اوس د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې کار ته توجه وکړي او له دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی په خپلو ورځنیو کارونو کې یو څه سهولت ورته رامنځته سي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خوست کې د دغو دوو سترو ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او د حکومتي چارواکو نظر یې هم اخیستی دی. دغه رپورټ په ګډه واورو.
د خوست د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تریزیو قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کوډي کیمیاوي پیسا کې د تجر ضرورت د ځکه دلته زراعت کمزور ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیولنه دی ته ضرورت لري. ترځه کی وسینه کلینیک خپل سیټ امیر صد جوړ کړه دا نو دوی باید زړه زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سودی خلکو ستونزې دل تعالی حل شي. امنیتی مشکله مون ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترځه او علي شیر دوستون کو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنی وکي. دا زره د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمواله ستونزې او غوښتنې لنګ دی واوري دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نصیبو یوړي ټول خوستو باپ مونږه فرادو اغه او بچی روشه ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په بارانی موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشه میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګټي کو دا خیش کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوټ کلي اوسیدونکو حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب خو بس وز نه نزي مزدور شته ته خپل مزدوري نه ملېږي نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزه او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزه او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزه او علي شیر ولسوالۍ د ابوخانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیوان ریواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلی دا چې بریتانیې په جبل طارق کې جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی. دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی خو تهران د بریتانیې دا کار غندلی او د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ پر وړاندې په د بریتانیې د حکومت له لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. سالی دا اوس را سره په استودیو کې دی. سالی ته کمیرباني وکړه او دا وایي چې د ایران د تیلو د لېږدونکي کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړي. آیا جمهور رئیس ټرمپ چې پر دغسې مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خپروي د ده خبرې دي که څنګه؟
ډېره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ولیکل چې دا غوره خبره ده چې بریتانیا د ګریسیاو په نوم د تیلو لویه لېږدونکي کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایراني تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لېږدول. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول شوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونه کولی سي له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کېږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی او ماتیل لژدول. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می یو ویاند ویلی چې تیریزا می په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلې اقدام هرکلای کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته او ماتیل لژدول. د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سو بندي زونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به اول واري وي چې فرشته جان چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي.
او اوریدونکو، جبل طارق خو په افغانستان کې تر ډېره د پیژندل سوی نوم دی. دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا ځای له 1912 میلادي کال راهیسې د ډېرو رپورټونو په اساس د بریتانیې لخوا اداره کیږي. سالی، دغه د ایران حکومت په تهران کې د بریتانیې سفیر احضار کړی و د دې کار په دغه کې نقص العمل کې. اوس ایران په دې اړه نور څه ویلي دي؟
ایران که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تازه معلومات همدغه دی چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ په داسل کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا لیکي چې د جبل طارق په تنګه کې د یوې بیړۍ د ضبط پر ضد د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره یې کړې ده چې یو بیړۍ د دوی په اوبو کې نیول سوې ده، خو نه دي ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده.
تاسو له پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکره خاص سره په تماس کې یم چې لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند د فلفاک له غور وکي څو کلو راځي دغه یو پل دی دغه یو پل دی د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بولانه څخه تر لشکره پورې تلو مانا ډیر صحابه مو په کول او فلن ان د منځکې د 2 ساعت 3 ساعت کې تړلې نه تیر ده. د لوړ مقامات څخه هله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکي.
دا ولې کوم د انګلیانو سره دا چې ولې دا به خبرې را سره کېږي. ډېر مننه.
زه د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده را رسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړو چارواکي د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې خدای دې وکړي چې هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې را ورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لغه څه د نوبار ولس ډېر مشکلات ل اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو شفخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېغلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کښې لاس ته یوسو هغسې اشتمن وي هغه یې ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرې شي. هلته مې څه نشته. یو متخصص ده رئیس و یو ډاکټر و شان ټول په وایي سټو راغلي هغه په هېڅ نه پېژي وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي. مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته په دې خپرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام اورېدلی سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړي چې معلومات مو زیات سي د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا په پارلمان کې د نورو سترو پرېکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي سملې کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلۍ ته راوستلی شي خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوډ دغه بجټ اجلاسونو له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور کړ. ولې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلۍ ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمدو دننه د جلسې تابعا شوې وه خو د الیکشن کمیشن محمد لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ له به د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل په کار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تېرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرېنږدي. خو د تېرو عامو ټاکنو وروستو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشنر پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالهادی ملتیار لیکلی د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دی. عبدالعزیز د زابل د شمالزو ولسوالۍ څخه لیکلی د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نسی. وسیع الله عبدالرحیمزی لیکلی د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. کنن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلای سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د طالبانو د سیاسي مشرانو کتلو ته د عمران خان سره خوشبین یم ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلی عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږدي دی ځکه طالبان یو سیاسي حرکت ده. اوردونکو خپل پیغامونه لطفا واضح ولیکئ چې بیا یې د په لوستلو په وخت کې موږ هم واضح درته ووایو. وروسته په خپرونه کې په یاد ولري چې تر څو دقیقو وروسته د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو. نو د انتخاباتو په ارتباط چې هر څومره پوښتنې تاسو لرئ او علاقه لرئ کیدای سي په دغه پروګرام کې هغو مشخصو پوښتنو ته ځواب نه وي ویل سوی، خو په عمومي ډول په انتخاباتو باندې به تاسو ډېر معلومات ترلاسه کړئ. تر هغه مخکې ورځو احمد تکل ته د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د یوې مرمۍ د راپریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه او له 150 زیات نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د هاوان دا مرمۍ طالبانو فایر کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور له اورېدو وروسته یې دا سپارښتنه وکړه. د کابل امنیه قمندان وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په پلازمینه کې د یوې احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. متحدو ایالاتو په جبل طارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل وړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یو ښه خبر بللی دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جولای په 14مه نیټه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. ترامپ د امریکا دوهم ولسمشر دی چې په دې ورځ وینا کوي او دا کار یې له یو شمیر انتقادونو سره هم مخامخ شوی دی. منتقدین وایي چې ولسمشر ترامپ له دې ملي ورځې څخه د سیاسي اهدافو په مقصد کار اخلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي.
لا احمد تکالا او سمشلا تخنیکی همکار تایر روشانه مننه کوو. تر دې دمه ستاسو څخه مننه کوو چې رادیو ماروې ده په دې خپرونه کې وروسته د انتخاباتو ځانګړی پروګرام دی. خو په یاد ولري چې په بله پښتو خپرونه کې به د ولایت په ولایت پروګرام وي. منتظر اوسئ چې په دې اونۍ کې مو کوم ولایت راخیسته یا په کوم ولایت کې پر مشکلاتو خبرې کوو. رحمت الله افغان ته ورځو او د انتخاباتو پروګرام وړاندې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو او د رای اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې خونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي یا د وزارت به په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې خونځیو ته شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایه چونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسون وای په دغو پاڼو کې درغلۍ او تزویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه وای چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومتریک د سباندې 10,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي، کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه په اړه لاندې معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ته، ستاسو ډېرو قدرمنو میلمنو ته، درنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټول هیواد کې تقویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله، د چنګاښ پر 8 نېټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دغه پروسه د 1 اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې له ځان سره لرم، تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی، 4,901 کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې، چې 3,6,8 نارینه او 3,3 ښځینه، 4,45 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې ترڅنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل چې 211 یې فعال او 140 یې غیر فعال ښودل شوي دي، چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په موخه باندې بند پاتې دي، او 15 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي، د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي، زموږ همکارانو ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي اوسي.
محترم نوریجان، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي. ولې لامل پسې کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سادات صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات، و وزارت معارف افغانستان چون جزی از حکومت افغانستان است، بنابراین ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی با مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد. و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابراین وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه‌های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگر کارمندانی که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همو پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستن و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزار انتخابات بر اینا پرداخته می شد تقاضا کرده میرن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پروسه انتخابات بایش رو برو می شه و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شوه که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تأسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش های شکاور کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رایدهی استفاده شوه که باز طفل افغانستان، طفلی که باز حدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما، محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت، باز مونده ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشه و مکتبش تخریب بشه.
صدات صاحب، افغانستان دولت وسوال مخالفان و د انتخابات و د ګډوډولو ګواخ کړی ده، خو هم بریدونه کړی دي چې تر ډیره زیات دغه مرکزونه په مکتبو یا ښوونځي کې وزن او دا وخت دي. کچری د افغانستان د معرفت وزارت تاسو ته اجازه در نه کړی چې په همدغه مکتبونو کې تاسو مرکزونه ولري، بدیل لارې چی دي؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي، همدغه ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات او ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو او دوی کوشش دې کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه مشکل دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبتنام مراکز وویستل او هغلته مو یو بل ځای د دپاره پیدا کړو. اما کراشو دې ته چې تاسو پیږی همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه مونږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معرف وزارت ګیله لري، هغه کارکونکي ماخت کارکونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلي دي، تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه وراول کیږي، دوی ته ماشونه نه دي ورکړل سوي او د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معرف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسوال مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته یو ستونزه نشته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لارې دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشي کولای هم زمانه دوه ځای دوی د دولت څخه معاش واخلي. که چېرته معاش نه وي ورکړل شوی، هغه پوښتنه به تا نظر صاحب نه وکړي چې دوی ولې دغه ته معاش نه دی ورکړی. هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوې وه چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړې وه، هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د UNDP د خوا ورکول کېږي. همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي، ټول همغږي ترسره شوي دي. اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو ښه په جریان کې چې په یو شمېر محلاتو کې هغلته یا بایومتریک وسایل قصدن خراب
خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تور ته نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پورې چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی هغه خپل حساب نوی صفر کړی تر هغه پورې د امغه بسته حوزه ماشونه ځندول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یون دی بسر مون ګنشمیر ناس درلودلی دی او غوښتنه مو ته کړی د څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د خوونکو دغه امتیازات چجمنه ورسره کړی وزارت تزربل دوی دغه امتیازات ورکړ شي ان شاء الله ټول کارونه نهایی شوی دی او ډیر زر به په ډیرای ولاتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی په ځینو ولاتونو کې چې پاتې دی هغه هم کار روان دی او زر به ان شاء الله دوی دغه امتیاز دی انډیپی خالي ته ورکړي
نور جان د سمارف په دله سیاست بیلی او انتخاباتي او سیاسي پروسه ده هغه انتخابات خو موږ تاسو درلودل تابان یدي یو مکتب یا د خونځي شمه ته سوي ده راکټي بریډ په سور باندې سوي ده دغه هغه کوم ځان چې وخت دی حکومت به ته جبران کړی د انتخابات خپلواک کمیشن سره به تاسو کې کېدای شي تړون لار انتخابات کمیشن حاضر سوي د سیبر ته د خونځي پر روانه کې تاسو ونده واخلي
نه خیر مشکل در همجاست همکاری را که ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکرد و در قسمت مسئولیت نگرفت. ما اکتفامنامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این اکتفامنامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهدی ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره‌ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پابرجا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است، دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی ای کفایت نمیکنه. بنابراین اگر باید مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره، بنابراین یک هزینه اضافی است که لطمه شه بالای وزارت معارف.
صدات صاحب تاسو په د معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کله چې تاسو ځینې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیارغونه ولګوي، ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې؟ ولې بودیجه مصرف نکړه یا ولې ورته پام مونږ کښنن د معرف وزارت کله لري تاسو؟
جناب افغان صاحب، تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت دی، اما د افغانستان اساسی قانون ټول ادارې دولتي ادارې مکلف ګرځولي تر څو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت تر سره کړي. لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټاکنې مدیریت او تر سره کړي، هم دا ډول ټول نور ادارې هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله تر سره کړي دوه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي. امغه تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه، ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغه هلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي او دې همکارۍ ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم همیشه اشاره کړې ده او دم په لیکلي ډول سره له دوی سره دغه ژمنه ترسره کړې ده چې ښوونځي د افغانستان د خلکو مالکیت دی، همدغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولسونه دي، د ټاکنو د پروسې مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دې پروسې مدیریت پر غاړه لري. نو پر دې اساس باندې دغه تشویش دی نه اوسېږي که کوم ښوونځي ته مشکل پیښیږي، ستونزه پیښیږي، دغه ژمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره کړې، همدغه تفاهمنامه کې هم هغې ته ځای ورکړی دی چې هغې ستونزو مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله رسیدګي کوي. اما له دغه ملي پروسې پخوا ته در رسیدو په مخه باندې د مونږ غوښتنه هم دغه ده او تشکر هم کوم چې دوی همکاري او کومک کړی دی. خو بیا هم زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی زموږ سره په دې برخه کې همکاري او کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یو سرنوشت ټاکونکي اوسېږي، درد سر خلکو ته پکې پېښ نه شي. لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته د هغې څخه دغه پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي. په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده، د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی، اما د سفتنام په موده کې کوم څه چې راپېښ شول، دوی چې کومو سیمو کې غوښتل هغې څخه مونږ مراکز وباسو، د هغه مکاتبو څخه هماغه کار مو ترسره کړی، د هغه مکاتبو څخه مونږ د سفتنام مراکز ایستلي دي.
نورې جانې، که چېرې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر سي، هغه پخوانۍ چې کومې خسارت راوختي، زیانونه اوختي، هغه جبران کړي، او د نوي خساری احتمالی خساری د وریدو په صورت کې دوی تاسو رجمنی او کیسه بیرته به دوی رغی، د معرفت وزارت آماده ده چې دوی ته مرکزونه بیرته تاسو ورکړي دوی لپاره څنګه؟
ببینین، درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم، چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم، دفاع کردیم و حمایت کردیم، ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشان رضایت مردم افغانستان است، و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشند، باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم. و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن، ببینین فقط بس جبران خساره نیست، بس تهدیدهای امنیتی نیست، اینجا نصاب ما باقی میمونه، به شکل کامل و درستش تطبیق نمیشه. ما میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم. در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جاگزین شده و مستقر شدن، ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم، این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب، حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کمرنگ شده، اینا هراس دارن. و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه، به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین، پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه. بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم، نصاب ما تطبیق نمیشه، حضور شاگرد ما کمرنگ شده، حضور معلم ما به خاطر حراسشان از تهدیدها کمرنگ شده.
صدات سبل موضوع تر از اون راورکوانی ده پانو پاره که معلومات ورکی دی کارونو کم حتی رسیدلی دی چه تا چاپیگی پا داخل ده هواد که بحر ده هواد که او دی لپار سده کپی بازار تر اونو جی تور بازار تر اونو جی تزمین چیستا؟
سلامت بوسه، در رای پانو ده چاپ پاره بانده انشالله کم خواست داشویش وجود نلری، دی رای پانو تدارکات چی دیگه د افغانستان څخه به هر چاپیږي، هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو تر څو وتوانی ګو
موږ ستر مطبع لرو، ډیر زیات امکانات لري په افغانستان کې، نو بیا هم کمیسیون د حاضر سویس د رایپان چاپ کې
افغان صاحب کوم ورقه چې دغه رایپان د پاره استفاده کیږي هغه ډیر خاص ورقه ده، تر څو جعل پغه کې تر سره نشي یو څوک نه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړی، یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي، یا پغه کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي، هغه هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې د هغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو، هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي، د چاپ اړه باندې او د رقم اړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې رای ورکون کې لرو، هغه درست رقم تپکتو سره د هغه څخه لسیصد یا دولس فیصد اگه زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت تپکتو سره چه هم دوست مگو تاس پویو دست وزیاد که قرار لرو چی ده واد پر دیره ویلتونو که وستوال مخالفینو سره زمگو تاس میرنی زواکونه پا جگره بختی، نو دلتا ده اگه تحریدات هم چناتسل وردی، ممکن پیاش میرسیمو که اغل تزمونگ مواد کلا چی ده مرکزی کمیسیون چخه ولایت ته انتقالیږي، د ولایت مرکز ته، د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته، او بیا د رایورکونې مرکز ته. دلته د ګڼ شمېر ستونزو مشکلات او تریدات سره مخامخ کیږي، دغه ټولو ستونزو مشکلات ته په کتو سره نو څه نه څه دغه رقم مونږ لږ زیات چاپو، تر څو د رایورکونې په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
شي. مروجه نه کتره ته وای چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد کې البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کړي، دغه امکانات په افغانستان کې شته امکان لري او دوی چې وایي چې مخصوص ځانګړی کاغذ نه استفاده کیږي، دغه کاغذ په افغانستان کې پیدا کیږي؟
ډیر مننه افغان صاحب تدارکاتي برخه هم درې پانو د چاپول او هم دارنګ د بایومټریک د دسکاو د اخیستلو تروسه پور یعنی په پوره ډول باندې بشپړ سوي نه پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناست درلوده او د همدغه د اخیستلو او بلخره د چاپول په موضوع باندې دوی خبري اترې درلودي. خبر دا و چې هغه اقتصادي باندې هم موږ نظر ته ونیسو، یعنی په افغانستان کې دننه د ورقې چاپ سوي ویل اقتصادي لحاظ په هم مکسر مرسته سوي او همدارنګه د یو لوی مرسته دغه مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقې چاپوي او د نل کېدو په اړه هم دوی کولای شي یو بیل تصمیم ونیسي. اما مهمه دا ده چې
تضمین موجود نه ده چې دا پانه د باندې
راوځي، حتی زموږ تر هدا و چې د کمیسیون دننه د سیو ابتدایي شکل باندې چې همدغه رای پانه دوی وسی کولای چاپ کړي، د کمیسیون دننه کدا جوړ شوی وي، هم د ایستلو موضوع هم حلیدل چې د دوی ډار هم ده چې د باندې ونوسي او هغه جالي شکل یې جوړ نسي، دا د کمیسیون دغه اندېښنه پر ځای هم ده، ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالي رای پانو همدارنګه د جالي تذکرو د جالي سټیکرونو شاهدانو همدا و چې بیا د تقریبا د تور او د سپینو رایو د جدا کولو موضوع و میاشتې ونیولې او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی اوس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي.
صدات صاحب لکه مخکې چې امینی صاحب یادونه وکړه، په تیرو انتخاباتو کې موږ داسې پاڼو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل، د لپاره چې له پخوانی نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لري چې دغه انتخاباتو کې هغه پخوانی ستونزې تکرار نه شي؟
افغان صاحب د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موضوع دا ځلې به انشاءالله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد په پروسه را ژوندۍ کیږي، د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوی به کیږي، د رای پاڼې په برخه
کې بیا سوي دي، بیا تکرار سوي دي.
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تېرو کې درلودل دغې مخنیوی ترسره کړو. هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو د هغې څخه په ګټې اخیستنې سره لومړی موضوع هم دغه د رای پاڼې موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دا ځلې رای پاڼې انشاءالله په داسې یو شکل سره چاپېږي چې هېڅ امکان به د دې نه لري تر څو د څوک وتوانېږي هغه کې د جال وکولای شي. بدبختانه دغه تیرو ټاکنو پروسه چې منفي سیوری پې وغوړولو او غلطه بدنامه کړله، همدغه وه چې غلطه ځینې تذکرې جالي راووتې یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جالي دي، همغه چې د خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفي کړو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار ترسره کولو تر څو غلطه تقلب کچه را ټیټه کړي او یا هم شفافیت دپاره کار ترسره کړي، خلکو ذهنیت ډېر منفي خواته تللی و. دا ځله انشاءالله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پاڼو کې به انشاءالله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغې د جل امکانات به ډېر کم اوسیږي، حتی په نشت به حساب وي او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي. او زه هم په دې باندې باورمن شو چې ما تای ورای به سرنوشت راکوونکي اوسیږي، بیا په هر حالت کې راوځ خپل رایه هم کاروو. د ټولو هغو لارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم د ناظرو بنسټونو په سلا مشوره باندې، د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلا مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي، د خلکو اعتماد هم ژوندی کوي.
زیات انتخابات په مخکې لرل، هر انتخابات په موږ د رایې پاڼې چاپو او کمیسیون ډېر زیات بودیجه مې په لاس کې وه، ولې په تېرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډېره خوندي مطبعه یې د انتخابات خپل کمیسیون رامنځته نه کړه، د دې لپاره چې قانون مې مخکې لاړ چې بودیجه راکمه شي، د خلکو باور زیات شي، ولې څه پلان نه و؟ راتلونکي کې پلان شته؟
نیوکه مو ډېره پر ځای نیوکه ده. همیشه هغه څه چې موږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډېری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې زه ګورم په رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي، اما بدبختانه د دوی په موده کې په میلیونونو ډالر حیف مایل شوي دي، خو دوی په دې نه دي توانېدلي چې اقلا یوه ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره رامنځته کړي چې اقلا دغه رای پاڼې او ځینې نور معتجزات اوسیږي هغه دوی چاپ کړی شي. په دې باندې کار نه ترسره شو، همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لوټه یې خېده او ځان پولیسته لیدې، سبا هم دوی سره نه دی شوی. په اوس کې تاسو پیږی چې هم داس مونږ دغه شته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډېر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتوانی ګو دا پروسه مونږ په ترسره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت مونږ تاسو ورسیږو چې داسې یومد بیا مونږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په هغه کیفیت باندې چې نن مونږ تاسو ضرورت دی لپاره لرو چې رای پاڼې چاپ کړي، هغه رای پاڼې مونږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دی ونه لیدل شي چې بهرنیو هیوادونو ته په دې باندې مونږ تاسو محتاج اوسو.
مروجن درسته پښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دوره به تکرار نه کیږي ستونزه به نه تکرارېږي خو موږ تاسو لیدلی دي بیا بیا ستونزه تکرار شوې دي تاسو باوري په دوی باندې چې دغه ستونزه چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي بیا به تکرار نه شي
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر د افغانستان خلکو سره شریک کړي مثلا دا اوس دوی قبول کړی چې د مطبعې نشتون دوی یو ستونزه ده او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او امار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وې تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وې تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وې او همدارنګه مشوره ناظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته کیږي لکه څنګه چې په پیل کې نویو کمیشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوې دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عادت د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورې